سلامونه ستړي مشه دا زاد رادیو خبري ما چلي تموز فريد سيال هر کلي کوم پایل با پلند خبرونو وکړو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلۍ و موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نورې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د څو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تېرو دوو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات خلکو ته اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې له یوې میاشتې راهیسې طالبانو بند کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 28مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. دا ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تېرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وې. د پاکستان حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ. د صدراعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې 30 میلیونه خلک سیلونو سخت اغیزمن کړي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه د سیلونو له امله تر 900 ډېر کسان مړه شوي او په تیرو 24 ساعتونو کې سیلونو د 34 کسانو ژوند اخیستی دی. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سیند او د سوات سیند غاړو ته له میشتو خلکو غوښتي چې دا سیمې پریکړې او خوندي ځایونو ته لوړ شي. د باراني هوا له امله په دغه هیواد کې د الوتکو الوتنې هم اغیزمنې شوې دي. نن له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه کویټې ته الوتنې ځنډیدلې دي. او د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز برېښنا له هم د انرژۍ لاسلي مرکز سره په بشپړه توګه وصل شوې نه ده. د اوکراین د اټومي مرکز ادارې نن خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې په جنوب کې د زاپوریژیا پر اټومي مرکز پرون د روسیې الوتکو د بمبار له امله برېښنا قطع شوې وه. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان د روسي ولسمشر محمد اشرف غني د مرکې جزئیات درته په مجله کې لرو، خو هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي.
د امنیتي تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تېری، خلک چې بهر وتي دي یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي، د هغوی نه قرضونه کوي. او
په پاکستان کې د روسیو سیلونو له کبله په ځینو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی.
د سوات دی، ټانګ دی، ډیرا اسماعیل خان دی، اپر دیر دی، لوور کوهستان دی او د سره شانګله دا.
لوګر کې سیلاب ځپلي د طالب حکومت او مرستندویو موسسو مرستو ته انتظار دی.
خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی د پاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته.
مرکه او راپورون درته لرو، التیا مو کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلي غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
for the long period because of
Taliban do ugde mode la para yvaze de gavandri hewadno de panazayuno aw mlatar la amala watwani dal faaliyat wakri do ham afghanistan da america aw nigde har bal loy qudrat da rusi ni wali tar iran aw nuru puri duniyabati jagri padagar badal shway wo
from russia to iran and others
د پلاسي حال کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلی وو او د وټلو نیټه یې لمخ کې اعلان کړی و. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوریت نظام سقوط د امریکا د غلط ډاټ لامل وبوله. هغه وویل
یو false assurances to us. We were assured that a ceasefire would take place.
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اوربند بوشي او دراتونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکي برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول.
Part of the agreement which they were not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د امریکا دفاع وزارت وایي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، د افغانانو د تخلیه پروسه پیچل شوې ده. د دغې وزارت چارواکو تېر ورځ ناوخته د خبریالانو یوې غونډې ته وویل چې اوس باید د دې پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي، خو له بلې خوا بیا یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کال په تیریدو سره لا هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي. دغه کس چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غواړي افغانستان پرېږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي له سخت حالت سره مخ دي. د هغه په خبره د امنیتی ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی.
د عیسوي متقاضیان په افغانستان کې نه یوازې دا چې د امنیتي تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیلي په قرضونو باندې وخت تېره خلک چې بهر وتي دي یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي د هغوی نه قرضونه کوي او ژوند پرې روان کړی، ځکه ټول یې بېکاره خپل هم لاس په کار شي او د ناټو غړو هېوادونه هم تشویق کې چې خپل همکاران زر تر زر وباسي.
نوموړی دغه شان د دې پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هېواده د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې حالت ته اوښتې. د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه یې نه دي ویلي شوي د خبریالانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د تخلیه د پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي. دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او دا حالت هغه مهال رامنځته شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. د دغه چارواکو په خبره اوس مهال باید په نورو بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي. سره له دې چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اګست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو کورنۍ د 10 غړو وژل کېدو ته اشاره کړې، خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیری غړي له افغانستان نه وستل شوي او یوازې 2-3 کسې پاتې چې هغه هم ښایي په نږدې راتلونکي کې وستل شي. یو کال وړاندې هغه مهال چې طالبانو ټول افغانستان ونیوه هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې. که څه هم د تیر کال په اګست میاشت کې او بیا راوروسته متحده ایالاتو له افغانستانه له 1 لک ډیر افغانان وستلي، خو لا هم زرګونه نور په دې هیواد کې انتظار باسي. نیوکه دا ده چې دا بهیر ډیر سست روان دی.
آزادی خبری مجله اوري.
پاکستانی چارواکو نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی او یو له هغو سیمو چې سیلونو سخت اغیزمنه کړې ده خیبر پختونخوا ده. په دې اړه درته رپورټ لرو، خو د هغې وړاندې په یو شمېر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلین له زده کړو وروسته د ژوند کولو په تړاو اندېښنې لري. هغوی ادعا کوي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، کورنیو یې افغانستان پرېښی دی. د دوی په خبره سره له دې چې په افغانستان کې د کار زمینه نه ده برابره، خو دوی مجبور چې د زده کړو له پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د وارس عالمی د ستونزې و برخه
مشکل عمده کې بر از ختم تحصیل دامنګری دانشوی افغانستانی
هغه ځوان چې درې کاله وړاندې له ډیرو هیلو ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی وارس وایي اوس مهال د ترکیه په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی. د هغه په خبره له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دوی په نورو هیوادونو کې یو له زیانمن شویو قشرونو څخه دي. وارس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروستیو حالاتو اړ کړه چې افغانستان پرېږدي خو نوموړی بیرته افغانستان ته د تګ او همداراز په ترکیه کې د پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري.
شخصا خودم به عنوان یک کسی کې اینجا دانشجو هستم فامیلم بعد از سقوط نظام دارم
زه خپل چې دلته درس وایم او کورنۍ مې په وروستیو کې افغانستان نه ووتله هلته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم. په یو ګنګ حالت کې بند پاتې یم که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم هلته څه وکړم او کله افغانستان نه بهر پاتې شم څه به رانه جوړ شي.
فردا روز بعد از اتمام درس ما اگر افغانستان بریم چی خواهد شد و اگر بیرون از افغانستان بمانیم چی خواهد شد؟
دوباره ستا اندېښنه په داسې حال کې ده چې په ډېری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمېر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته ختمیږي. عادله هم چې په بنګلادیش کې د سیاسي علومو د دریم کال محصله ده ورته اندېښنه لري. عادله وایي دا چې عمر یې له 13 پورته دی هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ یې ورغلې دې ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
د شرایطو قرار دارم
داسې شرایطو کې هم چې نسم کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړ سم نه هم خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدلی سم. زه یوازې 3 کاله د بنګلادیش ویزه لرم چې همدلته پاتې سم
اقامه داشته باشم.
دغه افغان محصلین په آسیایي هیوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري. دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو خو د دې وزارت وین احمد تقي د راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د وروستیو سیلابونو د ځاني او مالي تلفاتو په اړه درته جزئیات په مجله کې لرو خو اوس په ورشو خیبر پختونخوا ته. په پاکستان کې حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ. یو له هغه سیمو چې سیلونو اغیزمنه کړې ده خیبر پختونخوا ده. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سین او د سوات سین غاړو ته له پرتو خلکو غوښتي دي چې د سیلونو له ویرې دا سیمې پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو 3 ورځو کې سیلونو تر 1.5 کسان وژلي او په زرګونه کورونه یې نړولي دي. په خبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې ویاند بلال احمد فیضی د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د دې صوبې د ډیرو اغیزمن شوو سیمو په اړه وویل.
د ټایم کې بارانونه سیلاب د لاسه چې کوم ټولو نه زیات افیکټډ ایریاز دي هغه کې د سوات دی ٹانگ دے ڈیرا اسماعیل خان دے اپر دیر دے لوور کوہستان دے او دے سرا شانگلہ دا چې پدې ژوند کې چې ده نو آلریډي فلډ راغله ده دی سره سره چې ده نو په لزل لکه څنګه چې 2010 کې کم سیلاب راغله دا هغه د زیات شدت دغه چې ده فلډ هغه الرټ جاری شوه دي نو پاره کې 400 او 900
فیضی صاحب د کم کم زینه د خلکو د وستو د پاره تاسو اقدامات شروع کړی دي
دی ټایم کې لکه تاسو چې ما وې چې کم خارونو کې آلریډي سیلاب راغله دي لکه هغه کې ډیر اسماعیل خان دې چې ټولو نه زیات اکټیویټی سیدی التراوان دي دغه سي ټانک ته نن نه چې کم دغه دینو هغه سواد کې چې دینو زیات دغه دې مسله دا الته مونږ سحر دسي تقریبا 1150 نه زیات خلک چې دې اویکویټ کړی دي ډی خان کې چې دینو تقریبا 1400 پلس دي دسي ټانک چې دینو الته تقریبا 1000 سمتنگ خلق چی دینو آغا منگا روخ کی دی دغا سی اوز چی دینو چار صدا او نوخار چی کم دی سندونو سرا جوخ کورونا دی علاقی دی آغو ایویکویشن هم چی دینو آغا شورو دی
فیضی صاحب دی ترسنگ سمرا کورونو تا زیان رسیدلی دی او د زخمیانو شمیرشتا
یرا جی بلکل شتا دی خود دی ٹائم کی لکا سنگا چی ما تا اوستوی چی دا ٹائم تو ٹائم اپ ڈیٹ کی گی غیر سرک ری شمیروں کے وہ تقریباً زر و نزیات کورونا جی دی اگر ڈیمیج شوی دی آواز مونگ خبر دا ڈی آئی خانوں کو دگا سے مونگ دا ٹانگ خبروں کو نو التم 600 پلس کورونا جی دی نو اگر ڈیمیج دی سواد کے چی دی نو اگر مختلف فوٹو لنگا دی
فیضی صاحب خیرانای پختنا میں دادا چی دغل تکی چی دا کم کسان تاسو دا کورونا نویست دی یا دغ دین تاسو بل دیتے بوزائی نو دا چر تا بوزائی
دیکھ جی دو چیزوں نے دی چکل مونگا اگر رو باسو چی سمرا وکٹمز دی یا سمرا خلق اگر ٹرائب دی نو پہلا چکم گورنمنٹ زیونا چی دی نو اگر سپارٹس فکس کری دی آل تک کیمپس وغیرہ لگی دلی دی بازی چی دی نو اگر سکولز دی کالیجز دی ہاسپٹلز دی اگر زیونو کی چی دی نو کیمپس تا گولی شوی دی آل تا چی دی کم ویلنگلی زی کیمپس وغیرہ تا نو التا شفٹنگ کی گی اور جسو خپل خپلوانو کو تغ واڑی اگو التا ہم چی دینو روان دی
په پاکستان کې حکومت نن د سیلون لامل بیړنۍ حالت اعلان کړی و یو له هغو سیمو چې دغه سیلونو سخت اغیزمنه کړې وه خیبر پختونخوا و په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سیند او د سوات سیند غاړو ته له پرتو خلکو غوښتي و چې د سیلونو له ویرې دې خپلې سیمې پرېږدي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو درې ورځو کې دغه سیلونو تر دېرش ډېر کسان وژلي او په زرګونه کورونه یې نړولي دي په دې اړه وروستي جزئیات راسره په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د داری ویانت بلال احمد فیضی شریک کړو
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
اوس په اوکراین ته ورشو د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز زاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټولې اروپا کې خپرې نشي کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته یې نږدې بمباري کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي زیات په دې راپور کې
د اوکران پوز نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوروژیا پر اټومي پټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه د اوکران لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی خو کوم ځای نه دی نیولی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپوروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله ولسمشر زلنسکی زیاته کړه چې د روسي جنګي الوتکو د اټومي مرکز ته نږدې د سکرو د انرژۍ د مرکز د ایرو په ډیران کې اورونه ولګول چې د روسیې له لورې په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعاله شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونو نیولی دی خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته په زاپوروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه زلنسکي زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي د چهارشنبې په ورځ چې د سټلایټ له لارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ترلاسه کړي دي د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاري چې په حرکت کې دی نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو غږ کړی دی چې د زاپوروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي روسیې چې کله د فبروري په 14 پر اوکراین غیر مهاجه برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپاروژیا اټومي مرکز ونیو.
له خبرونو ور اخوا
اوس په افغانستان لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چرواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوخي په ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چرواکي او د یو شمېر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخي ولسوالۍ سیلاب پولو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبه ورځې او یک شنبه شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د فعلا دپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د اغوستلو کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایي موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی دپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب دپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو د لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشن
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاه ولی کاروان وای د خوخي سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکې او باغونه هرڅه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه غوښتنه ده چې دوی سره عاجل په دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي، د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخي ولسوالۍ ته مرستې رسېدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخي ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دي. خواستم داده چې نورم راسي لدینه زیاته اړتیا ده، دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب ځپلی دي، د خلک نو ډیر شانه اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر ولی عنایت الله شجاوایی د خوخي اوسیدونکو په وسنه یوزایونه کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے تھا دیکھ کو پیشنہاد کڑے ارتباط یقینا نگا علاقہ چدا د سروت خانه دا هغه استقامت کېدلې شي در وخت لپاره سیلابونه راشي، هغه لپاره مو تصمیم دا شیدې چې د مشرتابه سره په رابطه کې کیږو او د هغه د زمندې مطابق به د تخوندي ځایونه ان شاء الله برابر او په وخت سره.
د اګست په 23 د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې له اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې یوې څپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو، په دې اړه مو د اوبو د چارو لپاره ډاکټر اسم مایر سره خبرې کړې دي.
دقیقاً که موږ د سږني کال ورخته وګورو دا ښایي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ وځپله. خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کیږي چې د هغې پر بنسټ، یعنې د درې میاشتو لپاره هغه محاسبه ترسره کیږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالي و، یعنې د اورښت اندازه پکې کمه وه. خو که اوسني وخت موږ وګورو د ارقامو د لحاظه یا د اورښت د کچې له لحاظه دلته موږ وچکالي ورته نشو ویلی، ځکه چې د اورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې اورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړای شو چې د افغانستان لومړی شپږ میاشتې یا ژمی په پسرلی وچکالی وو، او اوس د افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابي موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالی روانه ده او هلته ورښتونه نشته، دا ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي او دا څپې ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې له دې څخه نه اوړي. معمول ورښت د افغانستان چې دی هغه د غرب لخوا نه راځي او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټولې برخې تقریبا تر پوښښ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي، د معمولا پخوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر پوښښ لاندې راوستل، خو سخت کال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي او په دې شدت له کبله د څپې بیا د افغانستان تر مرکزي سیمو پورې رارسېږي او د هند څخه پیل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوي دي. د دغه که چیرې موږ د اوبو مدیریت کې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یو اساسي برخه تشکیلوي، هغې ته پام وکړو، نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی په لویه پیمانه کار واخیستل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري، نو چې زیربنا نه لري بیا دغه اوبه قتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب، ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او ځمکې کرنیزې ځمکې وړي ځان سره، آیا د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمه ته هم کومه ګټه ورسوي؟
ګوري، د افغانستان کومې زیرمې چې دي هغه تقریبا اوس په ډکېدو دي. کمال خان بندک شوی، همدارنګه په اتمان په کجکي او ډاله بند کې هم اوبو کچه زیاته شوې وي. نغلو بند چې د کال له پیل څخه ډېره په لویه پیمانه تش و اوس ډک شوی دی او 15 متر مکعب فی ثانیه هغه ډسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي او دا برخې هم زیرمې شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پېښه شي په هغه وخت کې عاجل اقداماتو ته دوی پاملرنه کوي او واجل اقدامات په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډېرو کړنو ته اړتیا ده تر څو په د اوبو لپاره د هغه زیرمې جوړ شي او د هغې په اساس بیا وروسته ورو ورو دغه د خطرونو کچه راټیټه شي او د هغې څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو پوه ډاکټر عاصم معیارو چې د وروستۍ سیلابونو په اړه یې خبرې کولې. اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلام دلہ د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د زابل د ولایت میزان ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهڼې زمکې وړي دي، د خلکو شمسیانې واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیر دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډیر بشي، دا سیمې سي زیاتې زیانمنې سوي دي، د سپینو مرانو منډیکا ده او همدارنګ د تورو مرانو منډیکا ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمې دي.
زمانو مقدس حجرت دی د لوګر ولایت د برک ولسوالۍ څخه سخت سیلاونه په لوګر باندې راغلي څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمنګ نه
ډیر لمنګ نه
فقار ده. راځي ورونو، راځي چې خدای شکر ادا کو، خدای ته په موږ رحم وکړه.
پواد احمدیم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله دا ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. یولس سلرویشت دوسو یو.